پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوریم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات د اسلام کلا د بندر درلوی اورلګیدنې د تحقیقاتو لورستوي جزئیاتو تاسو خبرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس وای شاوخوا زر موټره په دې لوی اورلګیدنې کې تخریب شوې دي نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وایي
افغان ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 340 بندیان خوشی کړل تمه ده چې د ناټو دفاع وزرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي او ملګرو ملتو په میانمار کې پوځ ته خبرداری ورکړ دا خبرونو تفصیل د بغلان امنیت قمندان جنرال ویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندان یو شمېر اسیران ژغورلي دي ښاغلي سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکي وګړي شامل دي
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول په دې ډله کې امنیتي ځواکونه سوداګر او ملکی وګړي شامل وو
د بغلان امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د طالبانو زندان لمنځه تللې ده طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چنن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان د سفیر خواجه ایوازوف سره نن په کابل کې وکتل د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان د چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا برادر په مشي د طالبانو پلاوی تیر اونۍ ترکمنستان ته تللی و تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل د چهار شنبې او پنج شنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي شاغل ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناټو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا ځلي د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي د اوس لپاره ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سره پوځیان لري ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکال تصویب کړه د ایران حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په موادو عمل وکړي د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره یا IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیبزاده ویلی دی د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د ټولو پلټنو مخنیوي کوي شي له ازادي راډیو خبرونه اوري ملګرو ملتونو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتو ویان فران حق پرون وویل د میانمار لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي کریسټن شرانر بورګنر د میانمار د پوځي حکومت له مرستیال مشر سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوله ییزو مظاهرو او غونډو لپاره د خلکو حق ته باید پوره درناوی وشي شاغلی حق وویل ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د اعتراضونو سخت ځپل شي ناوړه عواقب ولري په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې د کودتا پر ضد چې په ترڅ کې د دې هیواد د دولت مشر آنګ سان سوچي او ځینې نور مشران ونیول شول اعتراضونه په پراخېدو دي دا خبرونه
خ خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې مو وړاندې د هرات د اسلام کلا د لوی اورلګیدنې د تحقیقاتو په اړه له وروستیو جزئیاتو خبرو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر زر لوی موټر په دې اورلګیدنه کې تخریب شوي دي.
شواهد و لاشه های موتر به 1000 عدد رسیده.
په بلخ کې د نای دفتر یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ وایي اطلاعاتو ته د نه لاسرسي موضوع د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. په جلال آباد کې مو د خلکو له هغو شکایتونو خبرو چې د ناامنیو په اړه لري.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د سیمې او نړۍ له مهمو راپورونو هم دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی ورزو د هرات د لوی اورلګیدنې په اړه وروستیو جزئیاتو ته. د هرات ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د شنبې ورځې اورلګیدنې په پایله کې نږدې زر موټر چې له سوداګریزو توکو او نفتي موادو ډکو سوځېدلي دي. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو او پانګونې خونه وایي دا شمېرې په تیرو دریو ورځو کې له معلوماتو راغونډولو وروسته ترلاسه کړي. اخوا د هرات والي سید وحید قتالي ویلي په اسلام کلا کې د اورلګیدنې په ورځ د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای 2500 موټر ولاړو. تازه د هرات والي او د کورنۍ چارو وزارت د دې اورلګیدنې یو الفساد بللی، خو ډیر جزئیات د سیړنو په پایلو پورې تړلی دي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
په هرات کې د وروستۍ اورلګیدنې په اړه باندې همدا اوس دوه پلاوي د څېړنو په جزئیاتو باندې بوخت دي. لومړی پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ باندې سیمې ته تللی څو وڅېړي چې پېښه څه ډول رامنځته شوې ده. دویم پلاوی بیا د هرات ولایت د مرستیال په مشرۍ باندې دې لپاره ګمارل شوی چې معلومه کړي چې د پېښې مالي زیان څومره ده. که څه هم د دواړو پلاویو وروستي د څېړنو وروستي جزئیات نه دي شریک شوي او نه یې هم څېړنې بشپړې شوې دي، خو تازه بیا د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې اورلګیدنه کې نږدې زر موټر چې سوداګریز مواد او نفتي توکي پکې بارو سوځېدلي. د دې خود رئیس یونس قاضي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا معلومات یې په تیرو دریو ورځو کې د خپلو څېړنو او معلوماتو له راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
طبق آمار حدود 100 تانکر گاز است، 327 اراده موتر تل و 420 موتر چادری و متفرده و نزدیک 100 تانکر ذوب شده و به اطراف پرد شده.
دی وایي چې نږدې په دې کې 100 تانکر چې سوځېدلي د ګازو څخه و 320 د تیلو 320 بیا د نورو توکو څخه اوستل داسې تانکر دي چې بېخي ذوب یا ویلې شوي دي او نه معلومېږي چې څه ډول توکي پکې بار شوي دي. دغه جزئیات دي چې په تازه ډول باندې د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه شریکي دوی همدا ډول په دې پېښه کې د زیان کچه له 200 میلیونه ډالرو پورته کړي. بلخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو تازه تبصرې کې ویلي دي چې د هرات ولایت د اسلام قلعه په ګمرک کې اور لګیدنې یو دلیل فساد دی. دې وزارت خبرداری هم ورکړی دی چې د څېړنو نه وروسته که چېرته په ډاګه شوه او هغه کسان چې په دې برخه کې لاس درلود تر هغه په سیر چلند به وسره. چې پرون د هرات والي سید وحید قتالي هم دې موضوع ته په یو ډول باندې اشاره وکړه. وی ویل چې ځین یو کسانو د هرات په حساب قلعه ګمرک کې د لګیدلي اور څخه ناوړه ګټه پورته کړي. دوی ویل چې د یو شمېر سوداګرو موټر غلا شوي دي، ځین یو سوداګرو بیا له مالیاتو د فرار هڅه کړې ده او ځینې نورو بیا د سوداګرو موټر کلیو ته ښکته کړي او هلته یې د هغوی مالونه ترې ښکته کړي او وروسته له هغوی موټر سوځولي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د شنبې په ورځ 1:15 دقیقې اور ولګېد او لومړی دلیل یې هم چې رسنیو ته مسؤولانو په ګوته کړی دی په یو تانکر کې چې له ګازو څخه ډکو 14 وه.
ډیره مننه کوم. مننه د هرات اسلام کلا د بندر د اورلګیدنې په ارتباط مو تازه جزئیات واوریدل. هلته سوداګر وایي چې تر زرو پورې موټر یې سوځېدلی دي او تخریب شوي دي، میلیونونه ډالره تاوان هم اوخته ده. د نن ځوان فکر پروګرام هم د هرات همدغې لوی اورلګیدنې په اړه ځانګړی دی. تاسو کولی شئ پکې ګډون وکړئ او خبرې وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه وایي ل لس ورځو اعتراض او کاربندیز وروسته هم نه یوازې دا چې د دوی ستونزه نه ده حل شوې، بلکې د افغانستان بانک چارواکي ورسره خبرو ته هم نه دي حاضر شوي. د دغې شورا ویان محمد هاشم روزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو کاربندیز صرافانو ته ګڼ مالي زیانونه اړولي او د سوداګرو او نورو هغو خلکو کاري هم زیانمن کړی چې د خپلو معاملو لپاره صرافۍ کاروي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان بانک باید د دوی غوښتنې ومني او ستونزې ور هوار کړي. صرافانو خبرداری ورکړی تر کومه چې د دوی ستونزې هوارې نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. د افغانستان بانک په دې وروستیو کې د صرافانو او د پیسو د خدمتونو د وړاندې کولو فعالیت لپاره د شرکت جوړولو پریکړه وکړه. د دغې پریکړې له مخې شخصي صرافۍ د پیسو په شرکتونو بدلېږي او بیا د فعالیت جواز ورکول کېږي، هغه څه چې صرافان خپلو امکاناتو ته په کتو نه مني. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان بانک تازه خبرګون هم واخلو خو نتوانیدو. تر دې مخکې د افغانستان بانک د نشراتو برخې مسؤل حسیب الله نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی په شرکتي د صرافانو د انفرادي جوازونو اړولو پریکړه د ترهګرۍ د مخنیوي او تورو پیسو د مینځلو په هدف کړې ده. او په اورسکان کې نږدې سلور اویا پروژې پلي شوې دي. د اورسکان د کرنې رئیس انجینر احمد شاه خیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ریاست په 1999 مالي کال کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت د پروژو ترڅنګ نږدې سلور اویا پراختیا پروژې پلي کړې دي. نوموړي وویل په دغو پروژو کې د پیازو او کچالو صفر درجې زیرمتونونه، د مڼو او انارو سړې خونې، نوي بڼونه، د نیالګیو قورې جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، د حیواني او نباتي ناروغیو مخنیوی، بزګرانو او مالدارانو ته روزنیز پروګرامونه او عامه پوهاوی شامل دي. ښاغلي خیری وویل په 1999 لمریز کال کې دوی 1200 جریبه نوي باغونه هم جوړ کړي دي. احمد شاه خیری زیاته کړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره د اورسکان ولایت د کرنې په سکتور کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی او ترڅنګ یې ګڼو خلکو ته اوږدمهاله او لنډمهالې دندې برابرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغو وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیز یې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د دې حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړې او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې له خپلې خوا د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوي. بلینکن ویلي چارواکو د وژل شوي قراردادي او په برید کې د زیانمنو بېګنا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه ویشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یوه سیمه راپرېوتی دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ایتلاف د رد ځواکونه په هغه توغندوی برید کې په نښه شوي چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګېدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید به چا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د دیره نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکي قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیري، یو امریکایی او یو برتانوی، وژل شوي وو.
ازادي رادیو ته غوږیاست. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي په دغه ښار کې د ناامنیو له زیاتېدو شکایت کوي. د دوی په باور هره ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یوه پیښه کیږي او غواړي چې باید دا لړۍ نوره بنده شي. خو د ننګرهار چارواکي به د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښه والي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. دوی داسې وخت د اصلاحاتو یادونه کوي چې نن هم هلته په یوه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکی دی. د وایي په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، ان تر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډېر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره یې چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال په ډاډس بجې راشي خپل کاروبار او بېغمه یې الله پاک دی چې مثال ټول بده کې ټول به چې هغه برخه واخلي چې هر یو به چې همکاري وکړي دولت سره یې دوه سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به چې مثال په ظاهر سره چې ختم شي.
ځای خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنۍ هم ورسره زور اخیستی. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. د دې د تعمیراتي توکو دکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بداغیزه کړی ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. شپه ورځ کې چې امنیت نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چی نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دکانداري یا د تجارانو کاروبار کې امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنې له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې لس راوند لرو. ولسوالۍ کې دوی چې پر شوي دي د مخامخ جګړې ته ورماندې نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا تر هغه بریدونه کوي چې ان شاء الله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د خوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغیرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
ازادي رادیو ته غوښتست ورزو بلخ ته. په بلخ کې د نوی یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي موضوع او د خبر اعلانو په وړاندې د ګواښونو زیاتېدو د رسنیو لخوا د امنیتي مسلو اړوند راپور ورکونه کمه کړې ده. نوی ویلي په بلخ کې خبر اعلان د طالبانو له لوري د بالقوا ګواښ سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
نایا د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ ویلي چې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو شتون او هغوی ته د امنیتي ارګانونو لخوا په موقع د معلوماتو نه شریکولو د رسنیو لخوا د امنیتي مسایلو راپور ورکونه کمه کړې. په شمازون کې د نایا دفتر مشره مبینه سوي وایي چې په بلخ کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا له بالقوه ګواښونو سره مخ دي. هغې زیاته کړه:
متاسفانه ما وخت میبینیم در شمال افغانستان خبرنگارا مسئول نیست. ما میبینیم
متاسفانه کله چې موږ وینو چې د افغانستان په شمال کې خبریالان مسئول نه دي او موږ وینو چې د شار په مرکز کې د یوې رسنۍ مسئول هدف ګرځي. دا مسئله خپله خبریالان اړباسي چې په آگاهانه او یا نا آگاهانه توګه په کار کې سانسور ته مخه کړي.
د نوی دفتر وایي چې د امنیتي ارګانونو لخوا خبریالانو ته د حقایقو نه څرګندول او په موقع له هغوی سره د معلوماتو نه شریکول هم سبب شوي چې د چټک او دقیق اطلاع رسونې په برخه کې خبریالان له ننګونو سره مخ شي. علي اکبر په بلخ کې خبریال دی او هغه وایي چې له 5 کلونو راهیسې له رسنیو سره کار کوي، خو روان کال یې په ټوله کاري موده کې تر ټولو له ننګونو ډک کال و. د وویل
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است.
د خبریالانو په وړاندې ګواښونو خو په ټول افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي، خو دلته په بلخ کې ستونزه داده چې امنیه قومندانۍ او د شاهین کلی اردو په موقع خبریالانو ته معلومات نه ورکوي یا د ستونزو زموږ په وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
خو بیا د بلخ امنیه قومندانۍ ویلي چې له رسنیو سره نږدې اړیکې ساتي او اطلاعات له کوم سانسور پرته په موقع له رسنیو سره شریکوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما د پهلوی یزي کې اطلاعات همیشه در اختیار
موږ د دې ترڅنګ چې هر کله په موقع معلومات له رسنیو سره شریکو د رسنیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ مو ښې اړیکې هم رامنځته کړي او هغوی ته د مختلفو لارو یعنی واتس اپ، میسنجر او یا هم په حضوري بڼه معلومات ورکوو.
209 هم شاین قلوردو هم په بلخ کې یو له هغو امنیتي بنسټونو ده چې د خبریانو لخوا پر په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو تور پورې شوی. ازادي راډیو په موقع د اطلاعاتو د نشریکولو موضوع د شاین قلوردو له مطبوعاتي څنګ سره شریک کړه، خو تر دمه مو په دې اړه جواب نه دی ترلاسه کړی. په کابو 13 میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ګډون 15 خبریالان د ناپیژندو کسانو لخوا ترور او وژل شوی دی. د ویلو ده سره له دې چې د افغانستان حکومت طالبان د خبریالانو د ګواښلو او وژنو اصلي عاملان بولي، خو د طالبان ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د ملکي وګړو هدف ګرځول د هغوی په برنامه کې ځای نه لري. تر دې دمخه په 2000 میلادي کال کې افغانستان د آزادو رسنیو د لرلو له پلوه د بې پوله خبریالانو د سازمان په یوه رده بندۍ کې د 180 هیوادونو ترمنځ 122 ځای خپل کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وړاندې کیږي.
8 صبح سپانی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سولې د پروسې په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. خود لیکوال په وینا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه نتیجه ورنکړي، ممکن په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شمیر لوس هم زیات شي. سرمقلی کونکي ټینګار کړی کله چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستی او د مذاکرې سرک نه لګیږي، نو امریکا ته تر ټولو غوره پریکړه د مذاکرو ځنډول او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ درول دي. د ورسپانې په وینا دا ځکه منطقي پریکړه ده چې د دوهې تړون شرایط د ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره مناسب نه دي او لا هم د تاوتریخوالي ډېرېدو ویره شته او اټکل کېږي چې په راتلونکي پسرلي کې جګړه لا تیزه شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت د غځولو مسله راخیستې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان په روان وضعیت اوس په نړیواله کچه تصمیم نیول کېږي او ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه او بله ورځ پنجشنبه ناټو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د سلو پر اجنډا دو ورځنۍ غونډه وکړي. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې دادي چې طالبانو د سولې پر ځای جګړه او بریدونه پراخ کړي او په دې بریدونو کې تر ډېره هغه ځوانان په نښه کېږي چې په تېرو شلو کلونو کې د ولسواکۍ پر ارزښتونو پوه شوي او روزل شوي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. او مسیر ورځپاڼې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګېدنې له امله د رامنځته شویو مالي زیانونو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې لیکل شوي په دغه پیښه کې سلګونه لارۍ او ټنکرونه سوځېدلي او سلګونه نور چور شوي چې د لومړنیو شمیرو پر بنسټ سوداګرو ته تر سلو میلیونو ډیر زیان اوښتی دی. د مسیر په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې دا بحران لوی دی او د اکثریت افغانانو ژوند اغېزمن شوی خو حکومت ورسره ډیر سوړ چلند کوي او د ستونزو د حل لپاره یې کوم اساسي ګام نه دی اخیستی. د لیکوال په وینا حکومتي چارواکي داسې دي چې یا خو پر دې مسایلو هیڅ نه خبرېږي او یا هم د دغه ولس درد او غم او ستونزې ورته پردی ښکاري. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې د حکومتي چارواکو دا ډول چلند به د دې لامل شي چې خلک له چارواکو سره له هر ډول همکاري مخ واړوي.
اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه هاشم شیراسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې اور کوټه روغتون دی مګر جراحي ډاکټر نه لري دی او اپنډیسایټ مریض لپاره موږ 50-40 کیلومتره مزل کوو او زو د ولایت مرکزي شفاخانه ده. لوړ پولو چارواکو نه مې دا هیله ده چې زموږ په دې مشکل غور وکړي او زموږ مشکل حل فصل کړي. دا به مو ډېره مهرباني. والسلام په احترام.
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېدی 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا پاک له ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې. باید دا لومړی هغه روغتیايي کارکوونکي ته ورکړي. روغتیايي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمره خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي.
زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې مده من درخواست دی چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دغه تورخان ګډ چې ورته وي په دغې باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات. پاسپورټ یو ټاپه ده او شناختي کارت یو دا یو تذکیره ده او ډېر زیات ام زنانه ام ښځې ام زاړه ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو. موږ داسې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ کې یا کوټ اف سمن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګ راتګ کوي. همدغه شان د لار غواړو که اپل دی که دی پل چا پل کور دی د چا دی پل د چا پل خپل ونی چا دی پل. همدغه رقم رو ناروغ تګ راتګ زمينه موږ ته ډېره سخت ده. موږ د پاکستان حکومت او د افغانستان دوه ته موږ درخواست کوو. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د 15 دقیقې او نیز بحث تر تخپور شي. البته تر لنډو خبرونو وروسته خو لومړی اوس یو دمه لرو لنډه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیر نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوش شوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غوښنیواله ده. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې واوري. همدارنګه که یو ایس او انډراید ټلیفونونه لرئ نو د ازادي راډیو اپلیکیشن هم ډاونلوډ کړئ. په صفحه توګه باندې د ازادي راډیو غږیزه برخه اوریدلی شئ. همدارنګه راپورونه او خبرونه هم منظم لوستلی شئ. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د بغلان امنیت قمندان جنرال وایس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه 43 اسیران خلاص کړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونی ترکمنستان ته تللی و. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. ایران وایي که له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټویو د پلټنې اجازه ورنه کړي. ملګرو ملتو په میانمار یا پخوانی برما کې د پوځي کودتا ضد معترضانو د ځپلو د ناوړه عواقبو په خاطر د دې هیواد پوځ ته خبرداری ورکړ.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او همدارنګه فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې د خبرونو تفصیل ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې بعد شنا اسمان لاندې پروګرام لاند برخه تاسو ته خبره کړو. هیله ده تر پایه واورئ.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په خبرونه کې په د افغانیو پرچاپ او ساتنې خبرې کوو. افغانۍ یا د افغانستان رایج پیسې د افغانستان بانک له لوري چاپیږي. د افغانستان بانک د افغانستان مرکزی بانک دی او د افغاني بانک نوټونو او سکو انحصاري حق لري. د پولندي چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې سلګونه میلیون افغانۍ چاپ شوي او د نورو د چاپ قرارداد هم کړی دی. د دوی په وینا د نویو چاپ کړیو لسګون شلګون پنځوسیا او سلګون بانک نوټونو لومړی برخه افغانستان ته رسول شوې ده. د نړۍ ټول هیوادونه د ضرورت په وخت نوي پیسې چاپوي، خو هغه هیوادونه د پیسو په چاپ لا ډیر مصرف کوي چې پیسې ډیر استهلاکیږي یا یې اقتصادي وده لوړوي. په پرمختللو هیوادونو کې اوس په راکړه ورکړه کې له یوې خوا تر پیسو له کارتونو څخه ډیر کار اخیستل کیږي او له بلې خوا خلق خپل پیسې ش ساتي چې په نتیجه کې بانک نوټونه ژر لمنځه نسی. ډیر افغانان پیسې په بټو کې نه ساتي او عموما د کار په محل په ناپاکو لاسونو نوټونه یو بل ته ورکوي چې ورسره پیسې خیرن کیږي. یو شمیر داسې خلک هم شته چې پر پیسو لیکل کوي. پر روان خبرونه کې په دې شخیجو چې د پیسو چاپ څومره مصرف لري، په کومو شرایطو کې د افغانستان بانک نوي پیسې چاپوي، د پیسو ډیروالی یا انفلاسیون د پیسو پر ارزښت تغیز لري، د پیسو ارزښت څنګه ټاکل کیږي، ولی افغاني بانک نوټونه له هیواد د باندې چاپیږي، د پیسو د جال د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي، د پیسو کاغذ له نورو کاغذونو سره څه توپیر لري، څنګه کېدای شي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې د افغانیو ترڅنګ کریډیټ کارتونه دود شي، د پیسو تضمین یا پښتوانه څه شي دي. دی او د ته نورو پښتونو ته به زموږ درانه ملمنه په دې خبرونه کې ځواب وایي. حتما تاسو درانه اوریدونکو هم پښتنی لري د خبرونه په ترڅ کې به وخت درکو چې استودیو ته تلیفون وکړي او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. د افغانستان بانک د تادیاتو ادارې عمومي عامر میر عزیز برکی او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان صبور نریمان زموږ میلمنه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی برکی، په پیل کې مې وویل چې د افغانستان بانک په پولند کې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. ویل کېږي چې لږ تر لږه په دو حالاتو کې نوي پیسې چاپیږي، یا بازار ته وړاندې کېږي چې یا اقتصادي وده زیاته وي او یا پیسې زړې شوي وي او له چلنده وتلې وي. تاسو کومې اړتیا ته په پام نوي بانک نوټونه چاپ کړي دي؟ مهرباني.
د افغانستان بانک زمان پول چاپ میکنه که احساس کنه که ضرورت باشه، مثلا یا رشد اقتصادی باشه در کشور و یا به مو پیمانه که بانک نوتا فرسایش میشه، فرسوده میشه در افغانستان بانک نوتای نو به عوض از اونها در مارکت تزریق میکنه. معمولا یا رشد اقتصادی داشته باشیم و یا ایست که بانک نوتا که فرسایش میشه کونه میشن، اونها از بازار جمع‌آوری میشه و در بدل از اونها پولای نو در مارکت تزریق میشه.
برکی صاحب، ولی افغانی له هیواد د باندې چاپیشی؟
یوازنی دلیل دا چې تاسو پیږه چې په افغانستان کې موږ هغه کومه ټکنالوژي یا کومه ماشینری چې ضرورت دي چې باید به نتونه پکې چاپ کړي، اوس په افغانستان کې هسې ماشینونه امکانات نشته. ماشینونه موږ نه لرو، تقریبا د ټول اسناد بهادار یا بانکنوټونه چې دي لکه چې بانکنوټ، پاسپورت او دا نور اسناد بهادار بهر نه بیرون چاپیږي. یوازنی دلیل دا ده چې موږ په افغانستان کې همغه ظرفیت نه لرو چې بانکنوټونه کوم خصوصیات لري د افغانستان په ننه کې چاپ شي.
شاخله صبور نریمان د افغانستان د اقتصاد وزارت وایم، ستاسو په نظر د زیاتو پیسو چاپ پر اقتصاد څه اغیز لري؟
طبعا وسیله داد و ستد پیسه ها هست و این پیسه به شکل اسکناس یا کاغذی و به شکل همچنان فلزی طبعا زمانی که یک بانکنوت به بازار عرضه میشه و او یک عمری داره که عمر از او باید در جریان باشه. طبعا هرچندی که ما بتونیم در نگهداری این بانکنوت ها توجه بکنیم و یک هزینه ای که ما برای چاپ بانکنوت ها مصرف صورت میگیره و اگر در صورتی که توجه روی نگهداشت از این روی دوام از این بیشتر اگر توجه صورت نگیره، طبعا میتونه از نظر اقتصادی یک هزینه را روی دوش دولت میگذاره. خب طبعا ولی نظر به برنامه هایی که جدیدن در دنیا رایج هست، هم در قسمت چاپ اسکناس های پلاستیکی و همچنان بر قسمت استفاده
بله
از کارت های
برکی صاحب، تاسی هم پدید نظر سرگن که یعنی خصوصا که پیسی زیادی چاپ شی پی اقتصاد به اغیز سوی؟
خب یو مسئله د پیسو چاپ اول دی چې څومره چاپیږي، هغه د افغانستان بانک خپل تصمیم نیسي چې په هر قرارداد کې باید مشخص کړي چې څومره پیسې باید چاپ شي. و همیش د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپوي مقدار لږ ډېر زیات چاپوي. هر څومره چې مقدار د بانک نوټونو یا قطعات، تعداد د قطعات زیات شي، همدومره د قرارداد می مصرف ور باندې کمیږي. یعنی هر څومره چې تعداد د قطعات ډېر شي، فی قطع باندې مصرف کمیگی. دا تصمیم د افغانستان بانک نیست او ایس کله دا تورم باندې د سې کوم مستقیم اغیز نه لري، ځکه د افغانستان بانک کله چې پیسې چاپي هغه پیسې دلته راوستل کیږي په دومره خزانه کې دلته سٹاک کې هغه ساتل کیږي. او دومره مسله چې نشر د بانک نوټونه دي چې کله ضرورت د افغانستان بانک مارکیټ ته نوې پیسې نشر کوي، یعنی د چاپ او د نشر مینس کې فرق سته. چاپ هغه پروسې ته موږ چې پیسې چاپيږي او دلته انتقالیږي افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک په خزانه کې ساتل کیږي. نشر هغه پروسه ده چې موږ خپل خزانه نه باسو او مارکیټ ته انجه کوو.
اصلي پښتنه زمام داوت له چاپ نه مې منظور دا او تاسو خیر ده چې واضح کړئ چې چاپ جلا مسله ده چې بیا تاسو ذخیره کوي ساتي په سټاکي، لیکن ک بازار ته ډېری پیسې چلښت وړاندې شي دغه اثر بدسوي.
طبعا کله چې افغانی مارکیټ کې اضافه سي خامخا ارزښت د اسعارو په مقابل کې کمیږي، او د دې له خاطره چې افغانستان به وڅ کولای چې د نرخ ثابت وساتي هفته کې دریزل اکشن کې یا کرنسی اکشن کې چې بهرني اسعار مارکیټ ته انجکت کړي، د وسیله د کومه مازاد افغانی چې مارکیټ کې راټولوي چې پرینه دي چې د افغانی ریټ نور ټیکسي.
او یو بل پوښتنه داره چې د افغانیو اوسنی ارزښت څومره واقعي ده؟ برعکس به ځینې وایي چې په مصنوعي ډول مو د نورو آثارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتلی دی.
ساته چې موږ تاسو وګورو، موږ تاسو یو مملکت یو څه صادرات ډیر کم دي، واردات زیات ډیر دي، او بل څه نور عوامل هم لري. دا کوم ریټ چې دی د ساتل کېږي د افغانستان بانک د لحاظ نه دا واقعي ریټ دي.
ځینې وایي که تاسو ډالر بازار ته ارزانه کوي کېدای شي ارزښت افغانیو په دې شکل سره پات نشي، او دا یو مصنوعي طریقه ده.
تطبیق سیاست پولی لپاره سو وسایل دي، چې یو مزایده اثار خارجي ده، یو انټرست ریټ یا نرخ تکتانه ده. دا سو وسیله ده چې په ټول دنیا کې بانکونه استفاده کوي چې تر څو وسه کولای چې د خپل پولی ارزښت وساتي. یو وسیله مزایده اثار خارجي ده چې د افغانستان بانک هفته کې درې ځله اثار مزایده کوي چې تر څو وسه کولای چې د افغاني بیه وساتي. او بل مزایده اوراق بهادار چې هم د افغانستان بانک د اکشن له طریق نه، یعنی د مزایده له طریق نه هفته کې درې ځله اکشن کوي، اوراق بهادار مارکیټ هم چې کوي تر څو وسه کولای چې مازاد افغانی د سرکولیشن ایو بس یو د افغانی نر ثابت وساتي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانیو په ارزښت او ساتنې باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی میر عزیز برکی، د افغانستان بانک د تادیاتو اداري عمومي آمر او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویاند صبور نریمان. برکی صاحب، د اوریدونکو پوښتنې نریمان صاحب ته نه بلکې تاسې ته متوجه وي، بکه مهرباني.
ډیره مننه. اول درته وایم چې دا کله چې زړه پیسې راټولېږي په هر کمر با تجارتي بانکونه به د افغانستان بانک کې چې خلک مراجعه کوي، په هماغه وخت کې سمدستي نوې پیسې ورته ورکوي، زړه پیسې نیسي او نوې پیسې ورته ورکوي. په دې کې نه فیس شته، نه کمیشن شته، نه حق الخدمت، هیڅ شی. هر څومره پیسې چې خلک راوړي هم په هماغه اندازه ورته دي.
لیکن برکی صاحب، وروستي اوریدونکي ویل له لغمان څخه وایي کله چې بانک ته لسګونو شلګون ورو غوي نه اخلي،
ټول بانکونه ته فرهان د افغانستان بانک له طرف نه هدایت صادر شوی دی چې هیڅ بانک حق نه لري چې دا زړه پیسې مسترد کړي. یعنی هر هم وطن موږ چې کولای شي پیسې ورسره زړه یې هر کمرشل بانک تجارتي بانکونو ته لاړ شي، هلته پیسې ورته بدلوي، یا د افغانستان بانک نمایندګیان ته لاړ شي پیسې ورته بدلوي او نوې پیسې یا سالمه پیسې ورته ورکوي. نوې منظور مقرراتې چنه ده، سالمه پیسې ورته ورکوي. دا بیا یو پروسه لري چې د بیرونی ادارات هم سره ترکیب آیات کړه. د وزارت مالیه نه مونږ یو نماینده لرو، وزارت عدلیه نه یو نماینده لرو، درې نماینده د پارلمان لرو او درې نماینده د افغانستان بانک، چې دا د دوی په حضور داشت کې دا محوکېږي. او بل د افغانستان بانک یو پروسه لري کړه چې زړه پیسې راځي د افغانستان بانک ته، نوې پیسې خلک یا سالمه پیسې خلک ته ورکوي. دا زړه پیسې هلته پنج کېږي یا سوراخ کېږي، حداقل 15 سلور سلاخ ای چې بیرته قابل د چلن ته هیڅ وجه نه ده. او غته پیسې چې دي زرګون او 500 هغه باندې یو مرد غیر قابل چلن چې 5 سانتی متر طولواله ده، هغه باندې هر بانکنوت باندې مهر کې غیر قابل چلن په هیڅ وجه قابل توزیع نه ده. رازو دومه پښتنه ته چې موږ ماتن وکړو د جالي بانکنوتونو په اړه کې، دلته دومه وارد دی. یو هغه موارد چې عام خلک باید پکې معلومات ولري، موږ ټول خلک ته وایو او پوسترونه موږ چاپ کړی د موږ په نمایندګیانو کې پوسترونه شته. او د هر ځل چې بانکنوت چاپیږي کوم خصوصیات چې لري هغه چې عام خلک باید وپیږي، هغه پوستر کې چاپیږي په دری او پښتو ژبه کې په ټول ولایت کې ویشتل کیږي. هر بانکنوت ځانته خصوصیات لري، ځین خصوصیات دا چې هغه موږ نه غواړو چې خلک وپیږي، ځکه دغه یو سکیورټی د بانک نور ده، موږ نه غواړو چې هغه ټول خلک ته تشریح کو. او بعض موارد یا خصوصیات چې هغه خلک باید وپیږي چې دغه په اساس تفکیک کی چې کوم بانکنوت اصلي ده یا کوم بانکنوت جعلی ده، هغه پوسترونه کې ستاسو د افغانستان بانک طرف نه امیش ده اعلانېږي. دریم څه پوښتنه ترازو چې دا وړي زړه وړه پیسې بازار کې کم دي، یو څه مدار کې هم وړه پیسې بازار کې کم شوی وو. تقریبا یو میاشت تر دې خو د افغانستان بانک 700 میلیون نوې پیسې، چې په دې کې ټول وړه پیسې دي لزګون شلګون پنځوسیان او سلګون توزیع دي، چې په دې کې 300 میلیون لزګون او شلګونان دي. دا په ټول افغانستان کې توزیع شوی دي، مرکز او ولایاتو کې. نور برنامه موږ لرو چې دا په یو میاشت کې له خیره تکمیل شي، دا کوم کمپیوټر چې مارکیټ کې ساتي ان شاء الله دا ټول منځ زی. او په درې میاشت کې 12.5 میلیون پنځګون فلزي موږ توزیع کړای، 5 میلیونه فلزي دوګون من توزیع کړای، او 3.1 میلیونه یوګون. دا فلزي د چې په ټول افغانستان کې توزیع شوی او موږ ان شاء الله مطمئن یو چې په راتلونکي یو میاشت کې د وړه پیسې کمبود مارکیټ کې د لخيره مکمل حل شي.
دا پوښتنه
بانکونه کړی یو متن به موږ تاسو وکړو چې کمرشل بانکونه دا نه مني، هیڅ بانک حق نه لري چې دا کله چې موږ متنان بانکونو ته ځي هیڅ بانک حق نه لري چې هغوی ته نه ووایي. کله چې پیسې ورسره دوی کولی شي چې په هر بانک تلاړ شي، هر بانک تلاړ شي او عملته تبدیل کړي. یو افغانیان چاته کمیشن ورنه کړي او دوی کې نه کمیشن نیسي بانکونه او نه کم ورکی ورته، په هغه اندازه چې خلک پیسې وړي په هغه اندازه سالمه پیسې ورته ورکوي. چې بیا هم کله بانکونه اجتناب کوي په هر ولایت کې د افغانستان بانک نمایندګیان هلته، خلک کولی شي چې هلته خپله شکایت درج کړي او دکې دې باندې رسیدګي کړي. نور پوښتنو ته چې دا پیسې زاړه شوي دي، یوازنی دلیل دا ده چې دا وړه پیسې ډېر زر زر زړه کېږي، ځکه د روزمره داد ستود کې لزګون شلګون خاصتا داد وخت انوایه زیاد پلاس پلاس کېږي. یعنی هر لزګون یو شلګون مونږ کولی شو چې وایو چې روزمره لس مرتبه داد ستود کې دا تبادله کېږي. یوازنی دلیل هم دا ده چې ډېر تبادله کېږي او بل چې لږ زره د مونږ متنان هم دې ساتنه کې همکاري نه کوي.
او د دوی دا خبره نه منی چې وای کیفیت د کاغذ خنه دی. مثلا دا سرتیری چې له خوست څخه ټلیفون کړی و ویل چې د پاکستانی روپیو کاغذ کیفیت ښه دی، هغه زر نه ژړیږي خو افغانۍ زر زړیږي.
یو خبر زه درته محترم ته کوم چې دلته د پیسو کاغذ چې دي، یعنی هر مملکت یا هر کمپنی نسی کولای چې ځان ته د پیسو کاغذ جوړ کړي. دا یو ځان ته خصوصیت لري، په ټول دنیا کې محدود کمپنیان دي چې پیسو لپاره کاغذ جوړوي. پاکستان هم کله چې خپل پاکستان خپل پیسې دوی خپل چاپي، خو کاغذ رنگ او نور خصوصیات چې د بیرونی کمپنیانو نه نیسی. مونږ د افغانستان بانک با تقریبا د اعتدان تر اوسه پورې د پیسې چاپي په معتبره د دنیا معتبر کمپنیانو کې دا چاپیږي او کاغذ مطمئنا په یقین د تویلای سم چې کاغذ او کیفیت د منطقو د پیسو نه ډیر ښه دي.
نریمان صاحب، د ساتنې مسلې ته که راشو، زموږ یو سړی به مثلا په کارګر دی یا مستری دی، مستری دی لاس پې غواړي وي، تور به وي په موبایلو باندې، په همغه لاسونو باندې پیسې لاس په لاس کوي، تبادله کوي، او یو شمېر نور خلک چې مثلا کارم نه کوي که پیسې ورکړي همدغسې به کلوله کې او جیب ته به واچوي. لکه څنګه چې یو اورېدونکي په سر کې وویل، بټوه نه لري ډېر خلک، پیسې سمې نه ساتي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ همدغه نه توجه دې د افغانیو له استهلاک سره څومره کومک کړی دی؟
اوی که زناد آقای بلکی هم به سابقه شان گفتم، کیفیت بانکنوت هایی که جدیدن تولید میشه دوامش بیشتر هست، بر علاوه این که از نظر امکانات امنیتی هم بالاتر هست که امکانات تقلب کمتر داره. ولی بان هم ما باید روی دو چیز توجه بکنیم. یکی که فرهنگ نگهداری پیسه باید در بین شهروندان افغان ما باید بیشتر شود تا از پیسه من حیث یک مال دولت یا مال بیت المال باید خوب نگهداری بکنیم، تا اینکه زودتر را کهنه نکنیم، در قسمت نگهداری از او کوشش شود که مطابق آموزه هایی که بانک مرکزی افغانستان در اختیار شهروندا گذاشته مطابق از او باید پیسه نگهداری شود. و از طرف دیگر روی دوام پیسه ها باید با استفاده از کاغذ های با کیفیت بالا ما باید استفاده بکنیم، هرچند که ما کیفیت پول کیفیت بانکنوت ها را ما توجه داشته باشیم، به ما اندازه ما کمتر هزینه خواهد کردیم بالای این پیسه ها، و پیسه ها را هم عمر مورد استفادهش بیشتر و طویلتر خواهد بود.
بله، دیر مننه. برکی صاحب، څومره امکان شته چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان کریډیټ کارت و نور کارتونه رواج شي او د افغانیو په ځای خلک معاملې له دې طریقه وکړي؟
د دې لپاره کوم د افغانستان بانک درس کوم ډیر کارونه کړي. نوې کمپنی چې د افغانستان تادیات په نوم جوړ شوې ده، اوس تقریبا ټول بانکونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د دې عضویت لري، او یوازنی دلیل یې هم دا ده چې موږ وسو کولای چې معاملات الکترونیکي او معاملات غیر نقدي چې پکې فزیکي پیسې داخل نه وي دا ترویج کړو، او دا نوی ډیپارټمنټ یا نوی کمپنی چې سیستم تادیات افغانستان په نوم جوړ شوی ده اوس فعالیت لري. ټول بانکونه چې په افغانستان کې کار کوي د دې عضویت لري، او رشد معاملات چې وګورو دلته رو سیر سعودي لري. اوس افغانستان کې ډیبټ کارتونه شته، کریډیټ کارتونه شته، او په پرداخت کارتونه خو دا لږ دره وخت غواړي چې تر څو لږ دره دا صحیح او استفاده لږ دره وسی سي خلک دین استفاده وکړي. بیا څه کوم ډیر کار شوی ده؟
بله کار خوش شوی ده، خو هغه اندازه کې نه ده چې لیس گاونډي وات سره البته د مقایسې وړ نه، نور دنیا خو پریش دی. یو بل مسله،
یو خبره ده چې دا نوې ایجاد شوی ده، یو ښه آغاز ده. مونږ امیدوار یو چې اوسو کولای د دې استفاده لږ زره نور اضافه سي، او دا یو نوی آغاز ده او ښه آغاز ده.
بله
امیدواري ستا چې اضافه سي.
بله شاید لا ډیر وخت لکه څنګه چې تاسو هم په زمینی ډول وایي د ته پاتې وي چې د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دغه الکترونیکي معاملې زیاتې شي او عامې شي، اما له افغانیو څخه استفاده طبعا چې ډېره وي، تر ډېره وخته به ډېره وي. زموږ خلک اکثرا غریب خلک دي، لکه مخکې چې ما د مستری یا کارګر یا جوالي خبره وکړه چې لاسونه به پاک نه وي، په مغه لاسونه به پیسې اخلي او پیسې به خريني شي. د دې لپاره ځینو هیوادونو لکه سویډن د پلاستیکی پیسو ابتکار کړی دی. څومره به افغانستان ته واردار وي که کاغذ یا پلاستیک استعمال کړي چې هغه عمر ډیر زیات وي؟ کسمغه به قیمته تمامیږي لیکن عمر بیا په مقابل کې ډیر وي.
د افغانستان دنګ لپاره قیمته دومره مهمه نه ده، ځکه د افغانستان دنګ یو انتفاعي اداره د همیش قیمت باندې ډیر سوچ نه کوي. یوازنی دلیل چې تر اوسه موږ د دې تصمیم نه دنه ولای چې موږ د پلاستیکی پیسې چاپ کو، دا چې تر اوسه پلاستیکی پیسې خپل کوم کیفیت چې د افغانستان کې تر اوسه تثبیت امتحان نه دوار کړی. نور دنیا کې چې پلاستیکی پیسې دی هلته پیسې ځانته یو عمر لري، فرانسې بلیک درې کاله یا څلور کاله، په درې یا څلور کاله پیسې د سرکولیشن نه بیرته وزي. دلته افغانستان کې یوازنی مشکل دا چې پیسې خلک په کورونو کې ساتي، خلک ځان سره ساتي، او پلاستیکی پیسې یوازنی نقص چې دا چې مقاومت ډیر زیات دی او رنګ زر له منځه ځي. کله چې ډیر استعمال سي پلاستیک یو خاصیت لري چې رنګ ښه نه جذبوي او له منځه ځي. یا موږ اوس د باندې تر اوسه تصمیم نه درولای چې پلاستیکي پیسې ته لاړ شو، منتظر یو چې په منطقه کې د ګوندی وادونه یو یا دوی چاپ کې د هغه ریزلت وګورو، نتیجې وګورو، امتحان وګورو، هغه نور څه بیا کړي چې تصمیم ونیسو چې آیا موږ کولای شو چې افغاني بانک نوټونه په پلاستیکي پیسې چاپ کړو یا په دغه کاغذ.
د قاری صاحب پوښتنې ته اول ښاغلی نریمان ځواب وایي. ښاغلی نریمان، دوی وایي چې ولې خلک پیسې او سرمایه له افغانستان انتقالې ترکیه ته او دوبۍ ته او نورو سیمو ته مهرباني.
بله خب، در مورد فرار سرمایه قطعاً که دولت تلاش‌های زیادی برای زمینه‌سازی فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام داده و در حال تشویق سرمایه‌گذاری از سکتور خصوصی هست، و بان هم ما برای این که بتانیم از فرار سرمایه در افغانستان جلوگیری به عمل بیاریم، تنها راهی است که ما بیاییم برای سرمایه‌گذاری فرصت‌ها را فراهم بکنیم. دولت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان برای تشویق سرمایه‌گذاری‌ها فرصت‌های مناسب از قبیل زمین و از قبیل انرژی فراهم می‌آره و این می‌تواند مانی خروج سرمایه از افغانستان شود. ولی در مجموع دولت افغانستان اهتمامات لازمه برای جلوگیری از فرار سرمایه روی دست داره.
برکی صاحب وستاسو نوبت لمره اوریدون که مو آقا امیر صاحبو که څنګه تاسو په دې خبري وکړی چې د جعلي پیسو تفکیک څنګه باید وشي، لیکن د دې شکایت دا ده چې تا کوم ګروپ به مرته اخیسته دی بیا هم تشخیص ولې نشي، ځکه چې جالکاران هم مخکې دي، هغوی هم هغه څه چې کوم تاکتیکونو چې تاسو کار اخلي هغوی هم اخلي، او دوی وایي چې نوي پیسې به له پخوانیو سره څه توپیر ولري او کنه. مهرباني.
جعلي پیسو په باره کې جالکاران هر مملکت هر چیرته کار کوي، خو یو خبر از ډیر مطمئنم درته ویلای شم ټوله متنانو ته چې تر اوسه پورې هیڅ جلکار نه ده تونیدلی چې د افغاني بانکنوټونه چاپ شي، یعنی جعلکیه. خو هغه کوم خصوصیات ایمنی چې لري نشي کولای چې هغه جوړ کړي،
داسې به نسي جوړولی چې تاسې هم وغولوي، خو لیکن عام خلک ترباسي پې دغه چاره وکړي چې عام خلک یې وپیژني.
عام خلک لپاره بیا ما هغه مکنی پښتون ته زه تاکید کوم چې ټول د افغانستان بانک نمایندګان ته دوی کولی شي چې لاړ شي هلته پوسترونه سته په دري او پښتو ژبه کې، دوی کولی شي چې د نمایندګانو نه ونیسي او ځان ورباندې پوه کړي چې کوم خصوصیات په اصلي بانک نوټونو کې شته او دوی څنګه کولی شي چې اصلي د جعلي بانک نوټونو نه تفکیک. ټول په تلیفون کې نه کېږي چې زه یو تشریح کوم چې کوم خصوصیات لري او ځنه لارم داده چې متنان زموږ برانډ نمایندګانو ته لاړ شي هلته پوسترونه سته په دري او پښتو ژبه کې، دا ټول خصوصیات چې عام خلک اوس کولی شي دا جعلي د اصلي نوتون نه تفکیکي او دا ټول مواد سته.
یعنی ستاسو له طرفه به زه ورته وایم چې که بانک ته لاړ شي او همدغه عکس په خپل موبایل کې واخلي نو همیشه به یې ورسره وي، کله چې په کوم نوټ یې شک راټول هغه سره د مقایسه کې. ښه، بله پوښتنه دودي
هغه سره مقایسه کې او یو بل چې د موږ نمایندګان هم کولای شي چې ورته تشریح کړي چې دا اصلي پیسې کوم خصوصیات لري چې په جعلي پیسې کې نشته.
څومره مصرف راځي مثلا په یو میلیون افغانیو؟
حد اوسط هر بانک نوټ باندې 3 افغانۍ مصرف راځي چې دا لسف یو لسګون یا یو زرګون، او د اوسط 3 افغانۍ مصرف باندې راځي تا بعد تر کابل پورې انتقال پول.
د علیزي صاحب پوښتنه هم تاسې واورېدل چې مامورین نوي پیسې په ګران اخلي نه اخلي، اته مهرباني تاسې پوښتنه اوریدلې.
زه ستاسو زموږ پوښتنه ځواب داده چې د افغانستان بانک په مستقیمه ډول نشي کولای چې د پیسې مارکیټ ته توزیع تزریق کړي. دوه مسله ده، یو چې خلک زړه پیسې راوړي د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک د هغوی زړه پیسې نیسي او سالمه پیسې ورته ورکوي، او بل چې مستقیمه د افغانستان بانک په تجارتي فعالیتونو کې کار مستقیمه تشبث نه کوي. خلک چې دي دوکانداران چې دي، دوی کولای شي چې په کمرشل یا په تجارتي بانکونو کې حسابونه ولري، خپل زړه پیسې هلته جمع کړي او سالمه پیسې واخلي، او بل چې د افغانستان بانک دا پیسې چې توزیع کوي د بانکونو له طریق نه توزیع کوي، ځکه خلک عام خلک مامورین دولتي مامورین اردو پولیس دا ټول چې دوی په تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري او دوی ټول دا د ستد بانکونو له طریق نه کیږي، تجار چې ټول په کمرشل یا تجارتي بانکونو کې اکاونټ لري دوی ټول دا د ستد بانکونو له طریق نه کیږي. د افغانستان بانک کمرشل یا تجارتي بانکونو ته پیسې ورکوي او بانکونو دا پیسې خلک ته توزیع کوي مستقیما، یعنی نه پیسې د افغانستان بانک له طریق نه توزیع کیږي نه، ځکه د افغانستان بانک عام خلک ته مستقیما سرویس نه ورکوي، او خلک سره چې زړه پیسې د کې هیڅ مشکل نشته، دوی کولای شي چې هر نمایندګي تلاسي خپل زړه پیسې ورکي او نوې یا سالمه پیسې ونیسي.
شاغلیو میر عزیز برکی د افغانستان بانک د تادیات او ادارې عمومي امر او د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان شاغلی صبور نریمان څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
I'm not afraid to die.